السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زموږ همکار فریده سیال مخته وړیو نن هم پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې په تیر بیا ځوانان څومره عدالت لاسرسی لري خو په لیدې سات په خبرونه کوو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ماموریت شارز د فری رافایل یودی چې په افغانستان کې د خونځي لشپېتو د زیاتو زده کوونکو مسمومېدل یو ګټون یو بوګنوونکی جنایت بلل یو په یو ټویټ کې ټولو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویل چې هر ماشوم د زده کړې او ښه خوندیتوب لپاره د خوندي ځای مستحق دی او خونځي باید امن ځایونه وي. راپورونو له مخې دا پېښه وړ مورز د سرپل ولایت سنچارک ولسوالۍ په دوو خونځیو کې رامنځته شوې او ویل شوي چې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او لازمینو په ګډون نه تنه نور مسموم شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیلا مصر علي هم دغه جنو د مسمومېدو پر خبر ژور خوښنی څرګنده کړی او په یو ټویټ کې ویلي چې واکمن چارواکي دې ته اړتیا لري چې دغه بوګنوون کې جنایت پېښه تعقیب کړي. هغه ویل د تعلیم حق د ټولو ماشومانو انساني حق دی او خونځي باید امن ځایونه وي. د مخکې ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف هم پر دې پېښه اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو یې غوښتي وو چې دا پېښه د سمدستي وڅېړي او عاملین دې ونیسي. چارواکو نه دي ویلي چې دغه نجونې په څه ډول مسموم شوي خو په سرپل کې دا پېښه داسې مهال شوې چې د 2021 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس سرپرست حکومت له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي او پر دې سربېره د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 250,000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثره یې په 2014 میلادي کال له پاکستانه د هیواد کډه شوي دي. سیګار نن سېشنبه په یو ټویټ کې د دې خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګالي خلک بللي چې د ملګرو ملتونو په وینا 94% یې خوړو او 95% یې سرپناه ته اړتیا لري او 90% یې هم روغتیایي خدمتونو ته. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا اله د وزیرستانونو اوسیدونکو دي چې هغه مهال په سیمه کې سخت دریځ وسله والو په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخو عملیاتو په نتیجه کې له پولې د افغانستان خوا ته راوخته او اکثره په خوست او نورو څنګلورو ولایتونو کې په کمپونو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. خپل سیمه د دغو کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو نن سیشن به په کور دننه جوړ شوی لومړنی داسې بلاستیک توغندی وخو چې تر غږه چټک زی. د ایران دولتي رسنیو د هیواد سپه پاسداران انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي چې د فتح په نوم دغه هایپر سونیک توغندی له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي خو د دغه ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د راپورونو له مخې دغه نوي توغندی د ښودلو په مراسمو کې د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانانو او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي چې د دغه توغندی نوم د پخپله غوره کړی ګډون کړی و. رئیسي وویل موږ نن داسې احساس کوو چې د حملو د مخنیوي لپاره یو ځواک رامنځته شوی دی. د ایران د هوایي فضایي ځواکونو قمندان امیر علي حاجي زاده ویلي چې دغه نوی توغندی کولی شي په یو ساعت کې 15,500 کیلومتره واټن ووهي خو د لویدیز چارواکو ویلي چې ایران تل د خپلو نویو توغندیو په اړه مبالغه کوي. اوکراینی چارواکو پر روسي تور لګولی چې د دې هیواد په اشغال شوي جنوب کې پر دنیپر سین جوړ د برېښنا بند الوزولی دی. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وینا د کار د دنیپر سین میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشې کړي دي. زلنسکي دا یو تروریستي عمل بلل دی. اوکراینی چارواکي وایي نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې سیمې اوبو لاندې کړي لسګونه زره کسان له کورونو وایستل شول. د چارواکو په وینا د روسیې د حملې په نتیجه کې د اوبو سطح تر لسو مترو پورې لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې احتمالا د برید به د زاپوروژا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. زلنسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت شورا او دفاعي شورا غونډه رابللې ده. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون اوومه دریمه او وروسته یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درې ورځنیو لوبلړیو لومړنۍ سیالي افغانستان د شپږو وکټو په توپیر ګټلې او دوهمه کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آیا راشد خان به چې د ناروغۍ له امله په مخکینیو دو لوبو کې له ګډونه منع شوی و په دې درېیمه لوبه کې ګډون وکړي که نه. د سبنۍ لوبې ګټونکی به د دې لوبلړۍ ګټونکی شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستلی مشهید ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ساسي کوربنه یم. دا روادارې سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت له لوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسي له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی. دا روادارې سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړی دی. د سازمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویلي دی چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسي ستونزمن او ناممکن کړی دی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روادارۍ راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او ډیر شمیر کارکونکو د لرې کېدو لامل شوې دي. رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي. د روادارۍ سازمان په راپور کې راغلی و چې طالبانو د محاکمو، څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکونکي په ډلیز توګه له دندې ګوښه کړي دي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډېرې د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلي دي. په دغه راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده. د راپور په دوام کې راغلي دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیز او سلیقي لارو چارو ته مخه کړي ده او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکۍ عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رد کړی دی او هغه ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې ویلي چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی. نن به په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې عدالت ته لاسرسي په څه معنا، که په ټوله کې وایو چې عدالت څه ته وایي، موږ څنګه عدالت تعریفوو، ولې باید خلک عدالت ته لاسرسی ولري، او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک، په تیره ځوانان څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت لاسرسی پیدا کړي او خپله په کورني ژوند کې په ورځنیو چارو کې خلک په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي. دغه پښتنې به له میلمنو و پښتو د دیني او حقوقي چارو کارپوه صلاحالدین سیدی، د ښځو د حقونو فعال اوګۍ میل او د پوهنتون محصله سریا خان سره په دې بحث کې دي. له دوی به واورو چې دغه ستونزې چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړې شوې دي، څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت ته لاسرسی ولرو. په پایله کې به سیدی صاحب ته ورشو، تاسو ته خراغلاست او ډاکټر صاحب ستړي مشي، که تاسو ته په پایله کې عدالت تعریف کړئ، عدالت یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم،
سلام
تاسو درنو مېلمنو، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیره ساده ښه قوانین لرل او د ښو قوانینو تطبیق عدالت دی. و قانون کې دا هغه کار کول چې باید وشي چې ونشي غیر عادلانه دی، هغه کار کول چې وشي او ونشي او برعکس دی عادلانه دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې حالت راغلی دی چې تېر قوانین ملغا، نوي قوانین نشته. اسلامي قلایا د شریع الله په نامه باندې مدون څه شی نشته او د هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معلق دی چې د تعصب ور او د تعصب ور دی او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی. او خیال
ډاکټر صاحب قدم راتوي یادمونه مکتوب وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې و هغه لغوه شوی دي. خود طالبان حکومت وایي چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسو په ان باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قران کریم کې ذکر راغلی دی کله دوی نه علاوه دوی هم بل څلري
لکه وخکارا او د پیښتوګه وایلی شم خلک چې دا خبرې کوي له سره په قانون او قانونمندۍ باندې خبر نه دي. تصادفاً اسلامي کلا د نورو نړیوالو قوانینو د مقارنې په ډول باندې د 500 صفحې مقارنوي تحقیق وکړی دی. اسلام د حقوقو منابع قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دریم اجماع څلورم احتیاط دا چې دا قوانین دا اصول د مجتهدینو د خوانه اجتهاد شوی دی فتاوا ورکړ شوي دي او مختلف تعابیر لري او مذاهب لري تنها د اهل سنت و جماعت په منځ کې پلس هاو فرقی دی. انسان د هغه قانون پر بنیاد باندې مجازات کېدلی شي هغه قانون پر باندې تطبیق کېدلی شي چې د دې د عمل نه مخکې هغه قانون په مشروع ډول باندې نافذ وشي. متاسفانه داسې مدون کتاب داسې مدون قانون طالبانو په اصطلاح جاری نه کړ چې دا هغه په نتیجه کې چې زه بندي شم زه پوه شم چې څو ورځې مې پولیس ساتي څو ورځې مې څارنوال ساتي څو ورځې په توقیف کې پاتې کېږم زما حق څه شی دی یو متخلف په توګه او زما په اصطلاح امکانات څه شی دي. متاسفانه په دې تمامو برخو کې طالبان پاتې راغلي. ما د اول نه تر دې نه پورې ویل چې زه د یو حقوقدان په توګه د انقلابونو مخالف یم په دې چې د انقلاب په نتیجه کې تیر قوانین معلق کیږي، اما بادر نه با احساسه او مدبره انقلابیون چې د طالبانو رایونی سو د توپک په زور باندې قدرت ته ورسېدم داسې کوي په جهان کې چې په سبا باندې اعلانوي ورځو کې په درې هفتو کې اعلان یې سدي په دوه کالو کې اعلان ونه چې تیر قوانین په استثنا د هر قوانین چې موږ ملغا کوو اعتبار ور دي. اوس لا قانوني حالت او هغه ادعا چې دلته او هلته طالبان کوي چې موږ اسلامي قوانین امراته ول سره په دې خبره باندې نه پوهیږي چې دوی څه ویلي. ما سمې چې مثال ورکړه ډیرو مواردو کې اسلام په نامه د شریعت په نامه باید قوانین مدون کړی شي. دا شخصي فتوا به چې دلته او هلته وجود لري دا باید مدون او مشروع کړی شي. طالبان د دې لپاره مشروع سیستم نه لري، د مشروعیت لپاره مراجع او تعریف نه لري. متاسفانه الله قانوني حالت او په داسې شرایطو کې د عدالت انتظار کول زه فکر کوم یو خوب دی او خیال. او آخرنۍ جمله اخلاقی نورمونه دي او یو قانوني نورمونه دي. په کله کې په دې باور یم چې ډېر طالبان به لوسوې ولري تر هم به ولري، اما په قانونیت او په دولتداري کې دې څه از لوسوې او تر هم اساس نه ده. په قوانینو کې باید معلومی کده چې اشاره نه دیر شم 50 روپۍ جریمه کېږم، دغه قاعده نه ده معلومه. په دې خاطر باندې طالبان په دې برخه کې لسره ناکام دي.
خو ډاکټر صاحب قدم راته وای زینی جزاګان چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي لکه قصاص ته یا دغه تعزیری جزاګان چې په دیروستي او کې دوی ډېر تطبیق هم کړي په خلکو باندې د دوری او حل دي دغه ډول جزاګان چې دوی خلکو ته ورکړي ادب یا په کوم اساس باندې دوی راخېستي دي؟ بلی
ډاکټر، اسلام په جزایي سیستم کې چې ورته حکومت وایي یعنی په دوه برخو تقسیمېږي، یو حدود دي بل تعزیرات. حدودي جزاګانې لکه قطعیات رجم
ډاکټر صاحب تاسو اړیکه کې ستونزه ده کله مو موقعیت ته تغییر ورکړي
بو وکول
په بخښنه سره ډاکټر صاحب لګ مو موقعیت ته تغییر ورکړي چې دا غږ مو په سمته غبندې وور میره وای
حدودی جزاګانې داسې قوانین باندې مهار شوې دي چې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الحدود تسقط بالشبهات حدودی جزاګانې په وال شدن په راتلو د شبهو کې طاقتي اکثرا حدودی جزاګانې چې په داسې وروسته پاتې ټولنو کې تطبیقیږي متاسفانه مخکې د دې نه چې د عدالت خبره وشي داسې خبر ده مثال راوړم د زنا د اثبات لپاره څلور عادل غیر فاسق شاهدان باید داسې شاهدي ورکړي لکه چې د رانجو لرګی په رانجدانۍ کې په اصطلاح استعمالیږي نو ته ماته وښیا هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقلو بالغو غیر فاسقو انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي عمل کې دا له سره د اثبات دپاره یې په اصطلاح ناممکن حالت دی اما ولې وجود لري دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف وقایه ده تربیه ده انذار ده دارول دي د دې شنی عمل نه ځان وساتي اما رد دي چې یو خو د اثبات لپاره داسې دقیق او سټریکټ شرایط ورته نه وي بل خو نه په قران کریم کې راغلي دي کچې تاسو څوک متهم کړو په جنا باندې او څلور شاهد مورانو مباشرتا د اتیا مری وو کی به دلیل نه راغلي دا دې لپاره چې د دې جزا هدف دا نه دی چې حتمان دی باید شارې په دې حد کې چې دا په هر قیمت باندې تدقیق کی څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرې دل او هغه رجمول د هغه تخلفات دي چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کیږي او دا د تاسف ورد او د اسلام دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي تعزیراتي جزاګانې د پاره یو سلسله قواعد او قوانین او طریق د اثبات تنظیمول دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي اصل پاکي ده څوک عجیبه نه لري چې د خپل بې ګناهۍ دپاره دلیل راوړي چې ته یو سړی ویسه او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي کوه وی وهه او وی ټکو په حضور باندې اقرار وي په نه وخت الله صلی عدالت نه دی او متاسفانه ډېرو مواردو کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي د عدالت خبر طالبانو د اوسني نظام په چوکاټ کې لپاره ممکن نه ده شکر
مننه مننه کورودان ډاکټر صاحب تاسو به تر غرزو وربشو د خزو د حقونو فعالې اوګي عملته اوګي جانې تاسو مستړی مشه په خیر اغلې د ډاکټر صاحب خبرې مو واوریدي او د دغه راپور جزئیات مو هم واوریدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلی او قضایي قوانینو له لغوا کېدو دوی له دندو شړل شوی دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوی دي ستاسو په ان باندې په افغانستان کې اوس مهال خزي له کار کولو منه دي انجونی ستکړې نشي کولای څومره دغه کسان په ځنګړي توګه خزي چې له کار کولو محرومي شوی دي څومره دوی په دغه مسله باندې پوهیږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده او آیا داسې یو څه ساسي پان باندې د دې خزو او د دې مېرمنو ترمنځ شته چې دوی وکول شي یو څه رامنځته کړي او دغه بیا عدالتي غږ پورته کړي مننه کوم
سلام تاسو اوریدونکو ته او ریډونکو ته خبره ده چې افغان خزو خو د افغان خزو نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپل د درد لفظ دی او د دې هغه درد دومره ډېر دی دومره رسوا دی دومره انبار انبار دی چر لوندې کتی شي او هر کوم اورېدی شي او حتی یو بې حسه کسې حس کولی شي د دې هره خوا درد دی هره لحظه درد دی خو په عدلی و قضایی برخه که پخوا هم به اندازه ستونزی و که یو خز اول خو په اطرافو کې دا دودیزه ټولنه کې کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره، هغه د پاره لوی پیغور او هغه یې بېرته هغه په کورنۍ کې نه منل کېدله. د هغه په وړاندې ډېرې تکلیفونه ولاړېدل، نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامینېده او دا بې کسه وه او بې وسه وه او د جبر لاندې وه همیشه، یعنی بی عدالتی د دې په اخ کې شوې ده. په سارایي توګه خو ناممکنه ده چې عدالت په ښه توګه تطبیق شي او رعایت شي. نو خبره په دې کې ده چې اوس چې په عدلي او قضایي څانګو کې میرمنې نشته او میرمنې ستونزې لري، ته باور وکړه چې هغوی ډډه کوي، هغوی خو مراجعه کولی نه شي ځکه هلته څوک نشته چې د هغې دغه حالت وګوري او بلاخره حق دا ته وسپارل شي. د هغه غوښتنې دپاره میرمنه همداسې چې ما درته وویل چې ټول ژوند دې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند دې فقط در چا سره جنجال دی، یو بې خونده زندګي او یو بې خونده کاروبار دی دلته ژوند کول. دی یو ښځې ډېره سخته ده ذکر کور نه بیرون وزي، ما بجیتونه
اغلی میل د مېربون ستونزې اغلی میل دلته تک په افغاني ټولنه کې تاسو په محاکمو کې د خزونو شتون ته اشاره وکړو، بیا مو دې ته اشاره وکړه چې کچرته خزینه وي نو نورې خزې مراجعه نه کوي محاکمو ته نه ځي. په ټوله کې کراته په افغاني ټولنه کې د خزو د پوړاند د بی عدالتۍ مثالونه وایي، کغه د کورنی ژوند نه پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي.
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو لپاره په دې کچه پورې، یعنی د تاریخ اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دوی لپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښاري سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کول او خپل بیداري ته خپل شعور ته به رسېدل او هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې څه هم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لاسته راوړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده، هغه په تصمیمګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځه یو احتیاج مجبوره ښځه وه چې هر طور باندې کېده او بس هغه به منه که په دې باندې هر څومره جبر کېده او په ځار به یې سوځوو. بالاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر دسې قضیې لرو چې ښځې لاره یې پیدا کړې نه ده، بالاخره ځان یې سوځولی دی، ځان یې له منځه وړی دی. او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي. نو خپل ځان یې له لاسه ورکړی دی، اما څوک دا غږ نه دی اورېدلی دی. او محکمه کې هم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي، په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زموږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه او رواجونه په کې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی، هغه سلامت دی، هغه ته یو امتیاز ورکړل شوی دی.
ډېرې مننه. مننه کور ودان بیرته به تاسو سره وګرځم. غلی سوریات به ورشم. سوریا جانې که تاسو راته وایي تاسو د حقوقو پانځي محصله میاست یو دا دی اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پانتونې زده کړو کې هم دروازې وربند شوې دي او دوی راګرځول شوې دي. تاسو راته وایي ستاسې په ان باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی او پانتونونو ته نشي تللی، تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم ما سلام و احترامات تاسو ته درنو مېلمنو ته ټول اوریدون کو ته خوشاله یم چې تاسو په دې برنامه کې ما یو محصل په توګه د حقوقو محصل په توګه د بی عدالتي دا تقریبا نیم کال پوره کېږي نن سبا سره د لړ زده کړې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ باندې د مکاتب دروازې ساتنه پرې بند وو نو دا خو نه یو بی عدالتي ده یو بې انصافي ده بیا د رتی په یو ټولنه کې ها او فهمه کیږي کله چې حقوق موجود نه وي قانون موجود نه وي دا قانون په لاره کې یا یو څوري یا کړنلار نه وي چې یو انسان کولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي نو که چېرې دا قوانين نه وي قوانینو کې بیا اصول ممکن نه ټاکل شوی کړنه ممکن نه ټاکل شوی چې په دې لاره موږ کولی شو خپل حقوق ترلاسه کړي پیدا کړو نو هیڅ کله نه یو څنګه یا محصول وي که یو عادي خارج دونګي اوسېږي یا هم یو د خزه فکر کې اوسېږي هر څه چې خپل حقوق نشي ترلاسه کولای نه د طالبانو د دورې تر ټولو درنې ملمنو د ټولو چې دا یا د امریکا د ټولو غټه خلاص ده د حکومت کې تر اوسه پورې همدغه چې دوی قوانین دوی په دې نه دي قوانین دي چې قوانین دوی په مدونه ډول چې دا دوی راچول کې ټولنه کې چې قوانين نه وي عدالت نشته عدالت نه پلي کیږي نو که چېرې تاسو یو کس په وایمه چې خپل حقوق ته حواس او چاتکایا مو درېګا خپل حقوق او غوړه یا واغې لپاره مبارزه وکړه نو لومړی خبره یا لومړی پوښتنه به راغی هم دا غوښتي چې کوم لار باندې زه تا کار وکم کوم مشکل باندې لاړ شم نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه په خزل لپاره خدای چې دا همیشه مظلوم پاتې شوی دی په دې ټولنه کې همیشه د خپل حقوقو څخه لري پاتې شوی دی نه که چېرې قوانین وو کنه په دې دورو کې هم همدغه څه چې خدای نه شو کولای په اسانۍ ته خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي نه هم یو قوانین موجود وو یا کړنلار راو حقوق په بخش کې خود ته وکیلان موجود وي خو اوس چې قوانین نشته بیا د دې تر څنګ چې خزي نه په قضاتو کې شته نه په سرنوالیو کې شته نو یو خزه هیڅ کلم نشي کولی چې خپل ستونزې یو سړي ته ووایي د دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هیڅ کلم نشي کولی زموږ ټولنه ورته دا اجازه نه ورکوي نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي نو دا خپله یو غټه بې عدالتي ده د ښځو په حقوقو کې د نجونو په حقوقو کې د دوی په حق کې دا غټه جفا ده
سوریه جانې که دا راته ووایې تاسې یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نشي کولای خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي ستاسې پان باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي پوهنتونونه بند کړي دي او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي کله دې ورخوا په کورنیو کې یا ولدې وړاندې که جمهوریت هم وو دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وجه د ښځو لپاره ستونزمنه وجه د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي
اوس د طالبانو په حکومت کې څه فکر نه کوم چې غټه خلای ندی په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین وی نه دي ایجاد کړي پویز با حکم نه دي کړي د ښځو لپاره خو دوی هېڅ قوانین نشته دوی وایي چې موږ شریعت پلي کوو قوانین مو اسلامي ده صحیح ده نو قوانین چې اسلامي ده صحیح ده قرآن کریم نه ده قرآن کریم ترجمه ورسره راغله ولی تفسیر بیا راغی د دې لپاره تفسیر راغی چې قرآن کریم او احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټول ته واضح شي هر انسان په خپل حقوقو باندې پوه شي نو که چېرې دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي نو ګڼ شمېر علما اسلامي علما هېڅکله به دوی نه ویله چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه وي د عدالت د پلي کولو لپاره چې دا قوانین ضروري ده نه په دې دوره کې هم شته په دې دورو کې ما هم ویله چې شته دي اصلاً زموږ چې دا افغاني ټولنه کې د ټولو غټه خراب زمونږ رسم و رواج اصول دي دوی هغه ناوړې کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلو ته انتقالوي دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي خپل حقوق راغواړي د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي اصل اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده په قرآن کریم کې ورکړ شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي نو دا حق ورته الله ورکړی ده کله چې یو خور پسېږي خپل حقوق راغواړي زمون په ټولنه کې هغه یو شرم دی یو آر ورته بلل کیږي چې دا خزه څنګه پاتې د خپل حقوق راوړي یا څنګه په میراث کې صدا دا خپل حصہ غواړي دې ته میراث پړن کې ورته ویل کیږي بلا بیل ورته قسم قسم نمونه ورته اخیستل کیږي تر دې پورې چې ورونه ورته وایي چې مونږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو تاسو سره اړیکې مونږ شنو نو دا چې دا یو ناوړه کلچر دی چې زمونږ په ټولنه کې تر ډېره پورې حاکمه ده او زه فکر کوم که چېرته مونږ خپل ځان تغیر نه کړو دغه ټولنې ته مونږ تغیر ونه کړو دغه کلچر ته تغیر ونه کړو تر ډېره پورې نسلونه نسلونه به تیریږي او خپل به خپل حقوق ته لاسرسی به نه شي پیدا کولی.
مننه سوریا جانې کور ودان. ډاکټر صاحب تاسې ته راځم، تاسې مخکې یادونه وکړه چې طالبان هم د شرعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي او هم دغه نور قوانین چې په تېر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیقېدل هغه هم لغوه کړي دي. اوس په داسې وضعیت کې چې دوی د دواړو لورو نه ضعیف دي او نه دي توانېدلې چې شرعي قوانین په سمه توګه باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق کړي، په خلکو باندې تېر قوانین هم لغوه کړي دي. په داسې وخت کې خلکو ته دا لازم ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادریږي ویمنی
مننه. متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق، مخلوقنا اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق د امر په خلاف یې نشته، دا بحث اوږد بحث دی. اما په ټولنه کې د قانونیت او د ښځو د حقوقو په اعتبار باندې دا بې انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کړو، په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو د ښځو او یو سلسله د اقشارو حقوق طلب شوي دي، قانونیت نه دی مراد شوی. اما طالبانو دې ته نور هم زور ورکړ. په یقیني ډول ویلی شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفادې شوي دي چې د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط سبب موندلی دی. د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانیت شته اما دا او اما تساوي د رسالت نه ده. ښځه په ټولنه، نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی. دا بس اوږد بحث دی. اما په مجموع کې همغه څه مو چې ویلې هغه تجربې نه چې زه لرم، یو وخت په مدني کورنۍ، فاميلي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه او یو څه تجارب لرم، په دې مورد کې متاسفانه مېرمنې او په مجموع کې هغه افراد چې د عدالت دپاره په افغانستان کې په اصطلاح هلې ځلې کولې محدودیتونه لري. دا خبره په نوره نړۍ کې هم یو شمېر شته دی، اما دلته ورته داسې ساختارونه ایجاد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې مرسته وشي. متاسفانه غلط دود د اسلام، هغه غلط دود نه سره دود نه دی، هغه دود چې د اسلامي شریعت خلاف وسی هغه دوت د منلو وړ نه دی. زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي، اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین نه لري شي. ځان ته مسلمان وایو او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه دی. د خور حق، د مور حق، خزه مور ده، خزه خور ده، خزه
ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم وبخې چې تاسو خبرې کې مداخله وکړه. طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکي. کله چې بیا د شریعت چوکاټ ته راځو او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په زیاتره هیوادونو کې چې ضعیف دي ښځې او ماشومان د داسې وضعیت قرباني ګرځي، نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلیکې دوی ولې د خزو حقونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په شریعت کې ورته ورکل شوې دي د خطر په خولاندې کې؟
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې زه د طالبانو د استاد سلام غږیږم، یا زما په افاده کې مشکل ده یا دې زما بحث نشي اخستلی. په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمامو ساحاتو د زندگی کې خپل مقررات لري، خپل فتاوا لري، خپل مجتهدین لري، خپل
کتابونه لري چې په تمام عرصو کې نه هغه شیان چې هغه نوې راوړي دي پارکمت مداون شی نه لري شخصي فتواوي دي. کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم به تطبیقوم د سره په دې خبره باندې نه پوهېږي چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپله حتی سنت په جماعت کې لسهاو فتواوي دي، لسهاو برخودونه دي، لسهاو اجتهادونه دي. کوم اجتهاد ته عملي کوي؟ ما ساده مثال ته وویل چې ته ما بندي کوې، ته چې ښځه بندي کوې چې د کور نه مجبوره شوې ده تښتېدلې، دې څو ورځې ساتې، څو ورځې بعد محکمې ته مراجعه وکړي، وکیل یې څوک دی؟ هغه څوک چې غیر فنی دی، د یو فنی شخص چې مسلکي څارنوال یا پولیس دی، د هغه په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرېښودل دا غیر عادلانه دی. د دې دپاره کوم سخت تارونه ایجاد شوي؟ په نوره نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري، منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکي افرادو دپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرستې او مشورې ورکوي. د طالبانو اساسي او بنیادي خبره هغه ناخوالې، هغه انحرافات چې په تېرو شلو کلو کې په دې وطن کې وي، په هغه باندې اتکا ده. امر د حرام د بل حرام کار دپاره مبرر نه شي کېدلی. دا چې دلته یا هلته تخلف و، دلته یا هلته تجاوز و، دا د دې موجب نه شي کېدلی چې اوس دې هم په دې تخلف کې ادامه پیدا کړي. په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي. په ډېرو مواردو کې په قرنونو قرنونو د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بېرته پاتې دي. دا چې موږ وایو بېرته پاتې دي، دا د اسلام دین نه دی بېرته پاتې. د اسلام دین د انالوګي او د قیاس پر بنیاد باندې داسې فتواوي لري چې په هر عصر کې هغه ابدیږي بدون دې چې د اسلام اصول او منابع مرضی تشي. اسلام دین ابدي دین دی، اسلام دین د دنیا دین دی.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبر نه هغه څه چې ما واخیستل دا چې په اوسنیو شرایطو کې کچېرې یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي، په څنګ کې باید حتما قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي. ستاسو هدف هم دا ده؟
یعنی هغه شخصي فتواوي چې د اسلام په دین کې شته دي، هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي، هغه د مداون کرشي. د د د د پارلمانونو په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي. د هغه فتاوا او چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري، د هغه اصح او د خپل شرایط سره برابر روایت تدوینوي. هغه څه چې په شپیتو کلونو کې د مصر د هیواد نه موږ مدني قوانین را ترجمه کړ، په مصر کې علما او روحانین د اسلام په چوکاټ کې کیناستل، مدني قانون جوړ کړ، او زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانین افغانستان ته را ترجمه کړ. او د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري، حساب لري، کتاب لري، احوال شخصیت، تمام موارد کې موجود و. د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا ده چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل خلق دي. د حیوانات چې دي سر نه شروع کوي. متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانین هغه چې زما په خوخه نو هغه باندې وغا کړی و، همدا سبا دې باید اعلان وکړي طالب تیر قوانین په هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغا کړي، هغه تطبیق وای دی. او دا تطبیق باید چې دی په دولتداري له سره خبر نه دي. متاسفانه دا ورته توهین ښکاري چې څنګه تیر مونږه چې د جمهوریت دی هغه اسلام علیکم. دا خو انساني ټولنه ده، دا زموږ پلرونه دي، دا زموږ نیکونه دي، دا ارزښونه دي، دا سیستمونه دي، دا ساختارونه دي چې جوړ شوي دي. په داسې اخیف ډول باندې هر څه د تیر نه ردول، دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره بې خبري ده، بیا عدالتی ده، د اسلام نه به خبری ده. متاسفانه د اسلام دین د تیرو ادیانو ادامه ده، داسې وچه ادامه نه ده. هغه ته نوې محتوا ورکړی ده. د غلام په مورد کې، د ښځې په مورد کې، د نارینه په مورد کې، د طفل مورد کې، بشري تجارب، د انساني تجارب د نوې محتوا ورکولو په شکل باندې عمل شي. متاسفانه دا تعصب، دا په اصطلاح عقب افتادگی، دا د ټولنې ته ډېر بد عواقب لري. او متاسفانه طالب هغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو نو سره نه پیږي چې څه وایي دې چې ظاهر نن لري دې په خپل عمل کې دې خبرې ما په ابتدا کې وایي چې ما باندې کوي څومره زمستاره نوادي کې توقيف دی توقيف جرم جزاء نه ده توقيف تدبیری عمل دی درې شرایط چې راغلي چې یو نفر د عدالت نه فرار ونی کی مستندات تغیر نه کی او پر جرمی عمل باندې ادامه او تکرار نه کی کدا درې شرایط وجود نه لري یو نفر حق نشته چې په مجرد اتهام باندې بند شي هغه وخت انسان بند کیږي چې په حکم نهایی د محکمې باندې او څوک محکوم شي دا هغه نه مخکې هغه سره بې ګناه انسان بر خود کیږي کل مولود یولد ولا فطرت الاسلام اصل پاکی ده نه پاکی به ثابت شي ما چې څوک ونیسي زه ثابت ما ته ضرور نه دی چې زه ثابت کړم چې ما ګناه نه ده کړی دا باید قانونوالي پولیس ثابت کړي چې ما ګناه چې ما چپه کوه او هغه سم چې دا نه دی وکړي هغه باندې اقرار کړي دا سره عدالت نشته او طالبان هم چې دا سره یې محاکم لوالي
مننه ډاکټر صاحب کور ودان تاسو بیر تر وګرځو اغلی یو گئی که تاسو تراشم ډاکټر صاحب سینو ټکو ته اشاره وکړه پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې اکی چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي په ټوله کې تاسو د میرمنې په توګه چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوي د دغه حالت نه څه برداشت کوي او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځنګړې توګه چې بې سواده دي په کورونو ناستې دي او هیله مند دي چې لورګانې ښوونځي او تلاړ شي زده کړې وکړي څه برداشت له اسلامه کوي او آیا دوی هیله مند دي چې د اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت په کې یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تړل شوی وي دوی څه برداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان په دغه شکل تطبیقي کنه
مننه کوم افغانی ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې دوی د سره اسلام دي مسلمانان دي او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه د پاره کوم ممانعت نشته دواړه باید تعلیم وکړي کله چې داسې یو کړنې څه افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام هلته تطبیقیږي او مسلمان هېوادونه دي هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد دا کړنې دي ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو وویل چې د عدالت دین دی د سلام او د مساوات او د اخوت دین دی نو دې کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی چاکي څه پنځه اول کالونو کې چې اول کال کې هم اوله دوره کې هم دوی وویل چې موږ مخالف نه یو چې دوی مکتب ووایي خو د څو وخت دپاره امرسانی هلته مو ویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معرف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې عزیر امضا کړي او غیر مستقیم شکل هغه معاش ورته ورسېږي بیا پس هغه ډکه بند شو بیا به همدا یې ویلې چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دوی ویلې چې موږ مکتب ته اجازه ورکوو شرایط ته دوی روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري او محفوظ وي او متضرر نه شي او ځکه ټولنه داسې دغسې ده ډېر دی چې دوی کار وکړي چې دا ټولنه انساني جوړ کړي یا هغه شرایط چې دوی غوښته تر اخره پورې دا همداسې پاتې شوه او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط موږ ورته غواړو بل اخره وخت یې پوره شوه همدسې خلک پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو بخښنه غواړم دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک بیخي متنفره دي چې دا یعنی هېڅکله به هم د تعلیم دروازې باید خلاصې نه شي نو طبعا دوی داسې نظر لري چې دوی کړنې خدای مکړه بیخي د اسلام په خلاف دي اسلام ته دوی ضرر رسوي خدای دې هغه ساتنه کوي خو همداسې برداشت لري دوی اکثره د عام خلک هم وایي نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام دپاره پیشبیني شوي دي او اتشتري او دغه قانون چې پلی کیږي نه او رعایت کیږي نه، نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي اکثرا زی اورم. او غیر دې چې هغه اسلامي هیوادونه په دې قضاوت کوي او دریس لري دوی ته بار بار ویلي دي دوی غونډې کړې دي، دوی خپل هغه قاطع دریسې ښودلې دي، په دوی غږ کړی دی، دوی ته راغلي دي، اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا مونږ کلتوري ستونزې لرو دا لرو هغه لرو. د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت نه تر نن پورې دا کلتوري هغه نه و، او اوس دا کلتور پیدا شو. دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي؟ دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی، زه نه پوهېږم څه رقم روان دی، کله به دا خلاصېږي؟ دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پات شي، هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي. که یو ښار دړې وړې شي، ویجاړ شي، وران شي، په بمونو باندې تکه تکه شي، خو دغه ټولنې ځان نیروب وي آباد به کي او لکه کابل چې څونه خراب شوي وو په جنګونو کې، تاسو ولیدي چې څومره ښایسته ښایسته ماڼۍګانې جوړې شوې. مګر د علم او پوهې دغه د تعلیم مسیر چې د خپل هغه هغه نه وګرځول شي، هغه بیا هېڅکله هغه خپل نورمال حالت ته راتلی نه شي. ځکه زه هغه دورو کې په تدریسات ثانوي کې علمي غړې ومه، دې باندې کار کېده. هغه وخت دغه تعلیم لپاره ډېر زیات سرمایه ګذاري کېده او په دې سیستم باندې دوی په کلکه کار کوو. دا وروسته وروسته خو بیا پکې کیفي لحاظ تغییرات دغه خراب شو. وروسته اوس دغه په تابوت کې اوس میخونه تک وهل شوي دي د تعلیم. حالان چې یوه ټولنه که پرمختګ کوي، که علم پوهه نه وي، دوی به څنګه وکولی شي د نوې نړۍ سره دوی ځانونه برابر کړي؟ او بیا دا هېواد کې چې د نیمې پېړۍ نه څه کم دا د جنګونه تېر شو، موږ خپل نارینه له لاسه ورکړو، د عیسایه کریم شي د میرمنو تعداد بیخي زیات دی. یعنی فکر کوم چې 60% یا 50% ته به مونږ رسېږو، ځکه موږ ځوانان اوس فرار کې دي، دونه ښځې تلی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لار نه د دې وطن نه راوځي، ځکه بیکاري وزګارتیا ده، تعلیم نشته. دوی که تعلیم کړي دوی ته پاره کار نشته، څوک کار نه ورکوي، نو د ولګې د بیچارګۍ د لاسه فرار کې دي. څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي، امید ورکړي دې وطن کې پاتې شي، موږ درته د اشتغال پیدا کوو، موږ درته تعلیم زمینه مساعده وو، موږ د جنتو لپاره دا یو تاریخ ورته ټاکي. جالب ده، ډېر زیات سخت ده د دې تحمل، د دې زغم ټولو ته دردونکي دی. دوی بالکل خپل د هغه اصلیو د بقا لاره ورکه ده. دوی نه هغه لودان ورک شوی دی.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرزم. کور ودان تاسو ته بیرته راوګرزم. سوریا جان تاسو ته راځم. تاسو محصله وې پانتونی کې وې د زده کړې در باندې بند شوې. دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناستې ل زده کړو محرومې، د دې ملامتي پر طالبانو ورچي، د دوی پر نظامي ورچي، ک د دوی پر هغه خبرو اتاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلی کړي، ستاپان باندې تا ته څوک ډېر ګرم ښکاري دا چې اوس په کور کې ناستې او هغه خپلو هیلو ته نسي رسیدلی؟ څوک درته ډېر ملامت د دوی دا نظام او کده دوی دغه اتاو چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیمه محروموي؟
مانه دا یو څه مونږه په کور ناست یو، اسمان د دې ملامتي خو وقن زمورداره د دې چې دا ټول ملامتي پړې چې دا د طالبان په غاړه دي. ځکه چې دوی هغه شخصي نظریات دي، هغه شخصي غوښتنې چې دي د اسلام د نوم لاندې یا د هغې د اسلام د چتر لاندې په خلکو باندې پلي کوي. نو که چېرته یو ښځه او نشي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري، د تعلیم د لارې نه هغه خپل حقوق هم نشي رسېدی. یعنې تعلیم پرې بند شو، حقوق هم پرې بند شو. نو که چېرته غواړي انصاف طلب وکړي، په ټولنه کې انصاف وغواړي، انصاف لپاره چغه وکړي، نو که چېرته قوانین موجود نوی نو هغه عدالت به څنګه مسرسه پیدا کړي. نو دسې دا چې دا تعلیم ده، که انصاف ده، حقوق ده، عدالت ده او قوانین دا ټول سره یو بل سره تړلي، لازم ملزوم دی. نو په یو جنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې، نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم او نه د دې خوشبیني به موږ ته بدوي راځي، یا هم دې ته به موږ امیدوار ناست یو چې یو ورځ به موږ ته دوی راځي په کورونو کې به موږ ته د تعلیم دروازې وخت خلاصې یا حقوق به موږ ته بېتا په کورونو کې په لاس به راشي. هېڅکله موږ دې ته نه خوشبینه یو نه امیدواره. یو د محصل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي په کال موږ په کور کې ناست یو، په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې د مکتب نه یو کوچنی امید یې موږ ته راکړې ده. نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي هم دې داسې یو کړنه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې ده خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته په یو ټولنه کې یو ښځه نه شي کولی د یو فرصت نه، د یو امتیاز نه، د شتمنۍ د ټولنې نه، یا هم د خپلو حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده، د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي، یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده، نو که چېرته دوی هماغه اسلام چې دوی وایي چې دوی پلی کوي تر نسلو نسلو پورې به ښځېونه شي کولی چې خپل حقوق ترلاسه کړي او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته دوی واقعا غواړي چې اسلام پلی کړي په خپل ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، په ټولو باندې اسلام پلی کړي، نو د قوانین هغه اسلام چې راکړي دي، هغه حقوق چې اسلام موږ ته ټاکلي دي د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، د ښځې لپاره، د سړو لپاره، د ماشومانو لپاره، په ټولنه کې د اوسېدو لپاره، د تعلیم لپاره، د هر شي لپاره اسلام دین ولې شامل کامل دین دی؟ دې لپاره چې په اسلام کې هر یو سمې ته فکر شوی ده، هر یو کړنې ته چې ده یو قوانین، یو کړنلاره ورته ټاکل شوی ده، یو اصول ورته ټاکل شوی دي. نو که چېرته واقعا دوی غواړي اسلامي شریعت په دې کې وي، پخوا د خلکو همدغه یو خوشبیني وه چې دوی فکر کوله چې که چېرته طالبان راشي نو اسلام ټول قوانین به پلی کېږي. خو متاسفانه زه به دا خبره وکړم چې دوی د کومې ورځې نه راغلي دي. پخوا چې کوم یو څه قوانین د اسلامي نظام و یا هم د اسلام په مطابق پلی کېده، هغه یې هم بند کړی ده. دوی مطلق وایي چې مطلق موږ قوانین د اسلام تطبیقوو. نو که چېرته تاسو اسلام مطلق بند تطبیقوئ، نو تاسو به موږ ته څه رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده که نه ده؟ موږ پرې نه پوهېږو، خبر نه یو. خو یو شی موجود وي، یو مرجع موجود وي چې موږ ته دا وضعي خوب کړي چې واقعا دغه شی چې په اسلام کې راغلی ده چې دوی کومه خبره کوي، دوی په اسلام کې موجود دغه خبرې دي، خو دوی هغه دروازې بندې کړي چې موږ ته رهنمایي وکړي، هغه دروازې چې موږ ته خپل انصاف یا عدالت موږ ته راکړي یا خپل حقوق ته لاسرسی چارې موږ ته راښيي، هغه دروازې خو موږ باندې بند کړي دي. نو موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی دغه کړنې کوي، دغه خبرې چې کوي واقعا دا اسلام کې راغلی ده که نه دي راغلی. دوی خپل هغه شخصي غوښتنې په موږ باندې عملي کوي، خپل شخصي خبرې په موږ باندې عملي کوي. نو دغه یو سوال زه یو مسلمان یم، ماته پیدا کېږي، یو مسله ماته پیدا کېږي. نو زه باوري یم چې په نړۍ کې ټولو خلکو ته همدغه یو سوال پیدا کېږي. دوی اسلام دین دوی یو شی په نړۍ کې ښودلی ده چې اسلام دین ډېر زیات سخت دی، ډېر ظالم دی، په ښځو باندې ډېر زیات ظلم کوي. د ښځو لپاره حقوق پکې نشته، د نجونو لپاره حقوق پکې نشته، سړین تر ډېر حده پورې چې ده په یو داسې یو زندانه غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی ده چې دغه چوکاټ نه به دغه دایرې نه به ته خپل خپې نه شي ایستلی. نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې ده یو بل شی معرفي کړی ده. د یو مسلمان په توګه زه دې نه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي، هغه شی چې په اسلام کې غلې ده، هغه قوانین چې په اسلام کې شته دي، هماغه پدې کې خپل شخصي خبرې، خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چتر لاندې مراولې، نه د اسلام نوم بد کې، نه هم د مسلمانانو نوم په ټولنه کې یا هم په ټوله نړۍ کې.
مننه کور ودان سره جانې. ډاکټر صاحب د خبرونې وخت کم د تاسو ته راځم. لکه څنګه چې سوریا جان یادونه وکړه، زما روسي پښتنه ده که چیرې طالبان هم داسې ادامه ورکړي لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړي او پلی کوي هم، ستاسې پان باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي ستاسې پان باندې، اول دا آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقوي که نه؟ دویم که چیرې هم داسې مخته لاړ شي، څومره د دې امکان شته ده چې په افغاني ټولنه کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپارېږي؟
مننه، زه مجبوره یم تلګرافي خبرې وکړم. زه د یو ملا په توګه چې عالي زده کړې مې په اسلام کې کړې دي، تر ازهر شریف و پوره می درسونه لسته دی زده و حقوق دان پا توگه تعلیز دکره دی حقوقی می پا اروپا کی کردی زده یو قاضی پا توگه چه در قضا کورس می لسته دی زده یو وکیل مدافع پا توگه صلاحیت سر ویلشم که عمل که دلتستر منافقت هوان دی طالب دی خبره بانده بازدان پوکی چه د اسلام د منابعو نه برداشت مختلف مجتهدینو مختلف اجتهاد کړی دی. یو اجتهاد چې د حق سره برابری دوه ثواب لري، یو د اجتهاد بل د حق ته رسېدو. په پاک نیت یې کړی او حق ته نه رسېدلی بیا هم یو ثواب لري. د طالب روایت په ډیرو مواردو کې یو د دې حالتونو نه ده چې په اکثره مواردو کې حق ته نه دي رسیدلي. زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لري، دا د په دې مبارکي، اما هغه وخت دی خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعه باندې تحمیلولی شي چې دی مشروع اوسي. دا حاکمیت د ټوپک په زور راغلی دی، مشروع نه دی. ته چې مشروعونه دی خپل روایت خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقوي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي، دا د منلو وړ نه ده. یو حق دی بل امتیاز، یو حق دی قانون دی بل اخلاقي نورمونه. په ډیرو مواردو کې د طالب مشران د یو سلسله حقوقو د ورکولو په چوکاټ کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي. نه، دا زما حق دی، دا تحصیل زما حق دی، زه باید واخلم، زه باید ترلاسه کړم. د دې فرصت نه په استفادې سره کاش د طالبانو استازی دلته وای، د طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم. یوه میاشت ما ته وخت راکړي، په دې تمامو مواردو کې زه څه شی نوی نه اختراع کوم. مدافعان منافع ملی غیر حزبی حرکت د سلها و قدرونه لري. دا او زه په یوه میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابري دوه دریو فرمانونو باندې تنظیمولی شو. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. همغسې مې چې په ابتدا کې وویلې، اولین فرمان صادرول په کار دي چې تیر قوانین په هغه مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هر ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کوي چې کوم شی د اسلام د اصولو سره مخالف دی، فرمان صدر کې دم لغوه شو. اما داسې نه شي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کوو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کوو، لا قانوني سره مواجه کا. دا سره د دولتداري په اصولو خبر خلک نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم، بیا به ستاسو ته. رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکي لسته ده. د دې په ځای چې کلی جوړ کړي چې زر مشکله حل کړي، د ازي د موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا خو یو معمول دی او شوبې شوې، خو رئیس د ترافیک نشوي. ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلي د رئیس د ترافیک او کار کوي د آمر د تفتیش د لسنسونو. دا نه شي کېدلی. دا له سره په دولتداري خبر نه دي، په قانون خبر نه دي، په حاکمیت خبر. څوک کوم مسلمان به راته وښیي چې ووایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقول نه غواړو، داسې مسلمان د سره کلمه ووایي. اما دا په داسې رقم په داسې منافقت باندې نه کېږي چې دا وطن د بحران سره مواجه کوي او په نهایت امر کې په بې علمۍ په بې دانشۍ باندې پنجاب چوکیدار جوړي. دا د منلو وړ نه دی. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن زړه درد کوي، اسلامي په اسلام یې زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق دپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي، دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي او هدفمند اسلامي افکار او نظریه په تایی ډول په نړۍ کې بدنامي او مړه کوي. د دې لپاره هدفمند کار پکار دی. متاسفانه ډېر طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اوریدو غوږونه چې اسیر وارد کړی شي متاسفانه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان، ژوندۍ اوسئ. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو، د دیني او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی، د ښځو د حقونو فعالې اوګی امیل، او د پانتون محصلې سریا نه، همدارنګه له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښې چاره.